رادیو آشنا، رادیو آشنا،
صدای امریکا. درنو اوریدونکو سلام، نن ده دوشنبه ورځ دوریه د حمل د میاشت شپاړسمه د می له څلورمې سره برابر ده. دا وخت په واشنگتن کې د سهار لس نیمې او په افغانستان کې د ماښام اووه بجې دي. د ازادي راډیو د خپرونو په پای کې امریکا غږ آشنا راډیو خپلې ماښامنۍ خپرونې پیلوي. په روانې خپرونه کې د خبرونو لنډیز، بشپړ خبرونه، سیمه ایز او نړیوال رپورټونه درته خپرو. لومړی په مو کې د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
نن درې تنه ولسی جرګې ته د اعتماد د رایې د اخیستلو لپاره معرفي سوي دي چې د لوی څارنوالۍ او داخله وزارت نوماندان هم پکې شامل دي. په یو شمېر خپاره سوي اسنادو کې راغلي چې د پاکستان د لومړي وزیر نواز شریف کورنۍ هم د باندې جایدادو ناو حسابونه لري او په عراق کې په بمي چاودنو کې څلیرویشت کسه وژل سوي او شپېته کسه نور ټپیان دي.
دا پوره خبرونه له اوریدو وروسته دا رپورټونه هم درته وار په وار خپرو. مدني فعالان وایي چې د نورو ستونزو تر څنګ شخصي تربګنیو او بدیو په ټولنه ډیر منفي تاثیر کړی. د افغان حکومت او نړیوالو مرستندویو هیوادونو ترمنځ د ګډې همغږۍ او څارنې د بورد غونډه نن سهار په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا پرانستل شوه. او د تحقیقي خبریالانو اتحادی تازه رپورټ څرګند کړی چې د نړۍ په برحالو او پخوانیو مشرانو کې دولس تنه په بهرنیو بانکونو کې پټې شتمنۍ لري. دا چې څوک دي وروسته به په رپورټ کې روښانه شي. اوس هم پوره خبرونه درته زنو شب آشنا او حسیب الکوزی وایو.
اوس مهال د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت تر څنګ د ملي دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست هم د سرپرستانو لخوا اداره کیږي، خو جمهور رئیس غني د امنیتي سکتور له دغو درو ادارو څخه یوازې د کورنیو چارو وزارت دپاره نومان ولسی جرګې ته د باور د رایې د اخیستلو دپاره د لوی څارنوالۍ او د سترې محکمې د غړیتوب دپاره د نوماندانو سره یو ځای نن د دوشنبې په ورځ هغې جرګې ته واستول. جمهور رئیس غنی ولسی جرګې ته د کورنیو چارو د وزارت دپاره تاج محمد جاید، د لوی څارنوالۍ دپاره محمد فرید حمیدی او د سترې محکمې د عالي شورا د غړیتوب دپاره محمد زمان سنګری معرفي کړي دي. افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال محمد سرور دانش ولسی جرګې ته د دغو نوماندانو د ورپېژندلو پر وخت د وکیلانو څخه وغوښتل چې د افغانستان د قضایي او عدلي نظام د اصلاح دپاره دي دغو نوماندانو ته رایې ورکړي.
د افغان حکومت او نړیوالو مرستندویو هیوادونو ترمنځ د ګډې همغږۍ او څارنې د بورد غونډه د حکومتي چارواکو، بهرنیو هیوادونو، سفیرانو او د مدني ټولنې استازو په ګډون د دوشنبې په ورځ په ارک ماڼۍ کې د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا پرانستل شوه. دا غونډه چې پکې د وارسا او برکسل کانفرنسونو لپاره چمتووالی نیول کیږي، د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ځانګړی استازي نیکولاس هایسم مشرک. افغان ولسمشر په خپله وینا کې وویل چې اوس وخت کې د نړۍ یوه برخه هم له تروریستي بریدونو خوندي نه ده.
د عراق په بیلابیلو برخو کې نن د دوشنبې په ورځ بمي چاودنې وسوې چې پکښې لږ تر لږه څلیرویشت کسه ووژل سول او د شپېتو شاوخوا ټپیان سول. په دې بریدونو کې څو بریده پر ملیشو او عراقي ځواکونو باندې سوي دي. یو انفجار د بغداد د باندې شمال ختیځ لوري ته پر یوې امنیتي پوستې باندې وسو او بل انفجار هم د حکومت پلو قواو پر ضد د پایتخت په شمال کې د مشاده په سیمه کې وسو. په جنوب کې یو ځانمرګه د ناصریه په ښار کې په یو هوټل کې چې ملیشي ورځي برید کړی دی او بل یې هم د بصرې په ښار کې ځانمرګ برید کړی دی. تر اوسه پورې چا د دې بریدونو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو د اسلامي دولت ډله د عراق پر امنیتي ځواکونو باندې د غراز بریدونه کوي.
د پاکستان د لومړي وزیر نواز شریف کورنۍ د هیواد د باندې کمپنیو او جایدادونو دفاع کړې او وایي چې دوی هیڅ غیر قانوني کار نه دی کړی. د نواز شریف کورنۍ وروسته له هغه نه دا توضیحات ورکوي چې د موساک فونسیکا حقوقي سازمان د پاناما پیر په نامه په میلیونونو اسناد خبره کړی دی چې پکې د نړۍ د یو شمیر مشرانو د بانکي حسابونو په اړه معلومات هم شامل دي. په دې اسنادو کې د نواز شریف د دوه زامنو او یوې لور په حق هم معلومات راغلي دي چې په لندن کې جایدادونه لري او کمپنۍ لري. د نواز شریف زوی حسین نواز شریف د پاکستانی تلویزیونی چینلونو سره په مرکو کې ویلي دي چې دا کمپنۍ او اپارتمانونه د دوی په نامه راجستر دي او دا چې هیڅکله دا مسایل پټ ساتلي نه ضرورت پیدا شوی و چې دوی پټ وساتي.
په هند کې په میلیونو کسان نن د آسام او لویدیز بنګال په ایالتونو کې په انتخاباتو کې برخه اخلي چې نوي ایالتي حکومتونه وټاکي. په دې دوو ایالتونو کې انتخابات د څو ایالتي انتخاباتو لومړی پړاو دی چې تر شپږونیو پورې به ادامه پیدا کړي. په دې ایالتي انتخاباتو کې به د هند حاکم ګوند بهارتیا جنتا ګوند محبوبیت معلوم سي چې تیر کال یې په څو ایالتونو کې ماتې وخوړله. په هغو دوو ایالتونو کې چې نن د دوشنبې په ورځ انتخابات کیږي د بی جی پي د ګوند لپاره د آسام ایالت چې د هند په شمال ختیځ کې موقعیت لري ډېر اهمیت لري. د بی جی پی ګوند هیله لري چې په دې ایالت کې د کانګرس د ګوند څخه مخکې شي. په دې ایالت کې چې د چای د مزریو په خاطر مشهور دی په دې وروستیو کې قومي شخړو زور اخیستی دی. حاکم ګوند بی جی پی ژمنه کړې چې د سیمه ییزو خلکو او قومونو ملاتړ به وکړي او د غیر قانوني مهاجرت مخه به ونیسي.
د بشري حقوقو د څار سازمان وایي چې د سوریې حکومت خپل تعهدات پر ځای کړي دي. بشری مرستې هغو معاصره شوو سیمو ته پرېږدي. تعهدات پر ځای کړي نه دي چې بشری مرستې هغو معاصره شوو سیمو ته پرېږدي چې په لکهو زرو خلک پکې بند پاتې دي او بشری مرستو ته سخته اړتیا لري. دغه سازمان د دریا او ختیځې غوټه سیمو ته اشاره کړې چیرې چې د سوریې حکومت مرستندوی سازمانونو ته اجازه نه ورکوي چې د ضرورت وړ سیمو ته مرستې ورسوي.
او د کانګو په پایتخت کې پولیسو نن د دوشنبې په ورځ د نامعلومو وسلوالو سره نښتې کړي دي. د تیرې میاشتې د جمهوري ریاست د انتخاباتو رئیس لومړی ځل دی چې په دې سیمه کې تشدد کیږي. په انتخاباتو کې جمهور رئیس دینی ساسو نوګوسو د دویمې دورې لپاره انتخابات وګټل. ډزې د برازویل د بوکانګو او ملیکي په سیمو کې سوي دي. تر اوسه پرې د تلفاتو پاکله څه نه دي ویل سوي.
او یو عربي تلویزیون ویلي دي چې د یمن ولسمشر عبدالرب منصور هادي خپل صدر اعظم او د ولسمشر مرستیال لداندنه لری کړی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
قدر منو اوریدونکو د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غک آشنا رادیو نو اوریدل. خو سپورتي خبر د ماتی ولا عابد صاحب نو ورچه په سټډیو کې را سره ده. عابد صاحب ستړي مشي
من نو شو ځان د کرکټ د شلوري د لیوال جام میله چې شروع شو د تم د مارچ نه هغه دیګه په کلکتا کې پاتې ورسیده او د ویسټ انډیز ټیم د جام بیرته وګټ.
ها د شل اوریز جام نړیواله لوبه د خزو د نړیواله ورځ نه پیل شو. اتم د مارچ
پیل شو. کمال دوج د خزو ټیم هم چې کوم د کرکټ نړیوال جام نو مرمنو یا دنجونو چې کوم لوبي هغه هم د ویسټ انډیز ټیم ګټلې دي. ویسټ انډیز سکل په یو وخت کې درې جامونه د نسکرنو نړیوال جام د مرمنو نړیوال جام او د نارینو یو کور ته درې جامونه چې لاشه د خوټه خوشحالي ده. نو دوی مخکې د کرکټ کې باور زل د شو چې په یو کال کې د کرکټ درې نړیوال جامونه یو هوادي یو ټیم ګټي. د کرکټ مشهور لوبغاړو د سیمه چې د استنډیس کپتان هم د هغه په پښتو کې یو پیغام جاری کړی دی پرون خپل فیسبوک د لارې او هغه مینوال چې د اوانان دی یادار دی کې چې دی هغه نه مننه کړی دی. نو دا هم د کرکټ یو خبرو. بل خبر دا دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د هندوستان د نوې دلی ښار ته تللی. هلته به د لسم د مارچ د دې اپریل د میاشتې نه تر دیارلسمه پورې څلور ورځنۍ یو لوبه لري د نمیبیا د ټیم سره چې دا یو ټیسټ سیالي یا څلور ورځنۍ سیالي ده. د پارچ لوبغاړي تللي دي سب پکې د ملي ټیم لوبغاړي دي او سب پکې د الف لوبډلې. نو هغې دپاره تمرینات به کیږي او هغې چې کوم معلومات راځي هغه د اوریدونکو سره وخت په وخت شریکوم.
مننه عابد صاحب کورم ودان.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
او سم د روانه خبرونه لومړي رپورت اوریدو ته ساسه پام راګرځوم. مدني فعالان وایي چې د نورو ستونزو تر څنګ شخصي تربګنیو او بدیو هم پر ټولنه ډیر منفي تاثیر کړی. دینی عالمان دا کار د اسلام له نظره ناروا عمل بولي. ابراهیم رحیمی په همدې موضوع رپورټ را لېږلی دی. بله قدرمن اوریدونکو، د ابراهیم رحیمی رپورټ او روسته خبریږي. اوس استاس پام د ممتاز بهیر رالیګلی رپورټ اوریدو ته راګرځوم چې وایي د افغان حکومت او نړیوالو مرستندوی هیوادونو ترمنځ د ګډې همغږۍ او څارنې د بورډ غونډه نن سهار په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پرانستل شوه. تفصیلي رپورټ کې اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان حکومت او نړیوالو مرستندوی هیوادونو ترمنځ د ګډې همغږۍ او سارنې د بورډ غونډې ته په خپل پرانستې وینا کې وویل، په اوس وخت کې افغانستان د القاعده، داعش او د سیمې نورو تروریستي ډلو لپاره په یو هدف بدل شوی دی، او زیاته کړه چې افغانستان د دغو ګواښونو سره د مقابلې لپاره جدي سیمه ییزې او نړیوالې همکارۍ ته اړتیا لري. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې ښه او بد ترهګر نشته، بلکې ټول بد دي، او لا هم یو شمیر هیوادونه له دغو عناصرو ملاتړ کوي او د خپلو پالیسیو د وسیلې په توګه ترې کار اخلي. هغه ویل، موږ د تاوتریخوالي له پنځمې نړیوالې سپې سره مخ یو. لومړۍ سپه یې په انقلابي انارشیو بدله شوه، خو اوس په پنځمه سپه کې یو. که څلورو مخکینیو سپو ته وګورو، هر یوه یې له شلو تر دیرشو کلونو پورې دوام وکړ. اوس اړتیا ده چې د دې سپو مخنیوی وکړو. دغه راز ولسمشر غنی د افغانانو اقتصادي وضعیت ته په اشاره وویل چې په 2012 کال کې د فقر او بېوزلۍ کچه 46% ته رسیدله، خو د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره چې پر وینا یې 46% اقتصاد یې له افغانستان څخه بهر کړ، په 2014 کال کې د فقر کچه 49% ته لوړه شوه. د ښاغلي غنی پر وینا په افغانستان کې بهرني ځواکونه نه یوازې یو لوی امنیتي ځواک وو، بلکې د اقتصاد په برخه کې هم یو بنسټیز فکتور شمیرل کېده. د ګډې همغږۍ او سارنې د بورډ نننۍ غونډه د ورسا او بروکسل کانفرنسونو لپاره د چمتووالي په هدف جوړه شوې وه، چې په کې له افغانستان سره د نړیوالو مرستندویو هیوادونو ژمنې ورزول شوې، او په همدې توګه د ورسا او بروکسل له کانفرنسونو څخه د افغانستان پر غوښتنو بحث وشو. د افغانستان د مالیې وزیر اکلیل حکیمی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي نیکولایس هایسم چې د دې غونډې مشري کوله، د غونډې د پایلو په اړه خبریالانو ته وویل، په دې غونډه کې د افغان حکومت و میاشتنۍ کړنې ورزول شوې چې مرستندویو هیوادونو د منلو وړ وي. د افغانستان د مالی وزیر ویل چې همداشان په دې غونډه کې د افغان حکومت غوښتنې او د مرستندویو هیوادونو ژمنې هم روښانه شوې.
ما انتظار داریم کې تعهد جدید شو امر نیروی امنیت.
هغه ویل، مکتمل رو چې را سره نوې ژمنې په امنیتی او پرمختیایي برخو کې وشي. موږ خپلې غوښتنې له نړیوالو ملګرو سره شریکې کړې دي، او هیله لرو چې د هغوی مرستې لنډمهاله نه وي، بلکې لږ تر لږه تر 15 کلونو پورې وي.
حداقل تعهدات باید 5 ساله باشه.
په همدې توګه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي نیکولایس هایسم ویل، د ورسا او بروکسل غونډې د افغانستان او نړیوالې ټولنې لپاره خورا مهمې دي، چې پر وینا یې په دې غونډو کې به دواړه خواوې له یو بل سره نوې ژمنې وکړي. ښاغلی هایسم زیاته کړه، د نړۍ په کچه ستونزو ته په کتو لا هم افغانستان د نړیوالو مرستندویو هیوادونو د لیست په سر کې ځای لري، او هڅه کیږي چې له افغانستان سره اوږدمهالې مالي مرستې وشي. خو هغه ویل چې تر ټولو مهمه او سخت کار دا دی چې موږ مرستندویو هیوادونو ته وښایو چې په افغانستان کې پانګونه یوه نړیواله پروژه ده چې افغانستان ورباندې کار کوي، او هغه پیسې چې لګول کیږي ګټه یې ټول افغان ولس ته رسیږي. ښاغلی هایسم زیاته کړه، نننۍ غونډه د افغانستان لپاره یو ښه فرصت و تر څو نړیوالې ټولنې ته قناعت ورکړي چې په دې هیواد کې د ستونزو له منځه وړلو او د خلکو په ژوند کې د مثبت بدلون راوستلو ته ژمن دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو. لا یونان نه ترکیه ته د مهاجر بیرته لیګل پایل شول. د سختو امنیتی تدابیر لاندې د یونان د لیسبوس او چیوس ټاپوګانو نه 202 تنه مهاجر په بیړۍ کې د هغه لانجمن پلان لمخه ترکیه ته واسول شول، چې د بشري حقوقو فعالین په سخت انتقادونه کوي. نو تفصیل د آشنا تلویزیون په رپورټ کې اورو.
چارواکي وایي چې د جنوبي اسیا 202 کډوال چې اکثره یې افغانان، پاکستانیان او بنگلاديشیان دي، نن دوشنبه د یونان نه د ترکیې د کلي ته ورسېدل، او آر یو یې د یو موظف کس لخوا د راجستر مرکز ته بدرګه کېده. د اروپایي اتحادیې په چارو کې د ترکیې وزیر ویل چې ترکیې ته په لیږل شوي کډوالو کې سوری کډوال شامل نه دي.
سوریلیو
کې نه دي. راستانه شوی کډوالو کې د عراق، پاکستان او بنگلاديش خلک شامل دي. کچېرې سوری کډوال راورسېدل نو موږ به هغه راجستر کړو او اروپایي اتحادیې ته خبر ورکړو چې دغه مشخص شمیر راغلي او په همدغه شمیر سوری خلک به درولي.
د ترکیې او اروپا ترمنځ د موافقې په اساس هغه خلک چې د غیر قانوني لارې د یونان ساحل ته رسیږي کچېرې د پناه اخیستو لپاره مساق نوینو بیرته به ترکیې ته ولیږل شي. د هر هغه سوری کډوال لپاره چې له یونانه بیرته ترکیې ته لیږل کیږي یو بل مستحق سوری کډوال به له ترکیې نه اروپایي هیوادو ته ولیږل شي.
موږ په دواړو هیوادونو کې ضمانت ته اړتیا لرو.
د بښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل د اروپایي اتحادیې او ترکیې دغه اقدام د بشري حقونو په وړاندې یوه تاریخي ضربه بللې ده او نن یې د یونان لیسبوس او خیوس ته څارون کې لیږلې دي.
د لیږد بهیر ډېر په قراره و، هر څه منظم ترسره شول. کډوال په بسونو کې کینول شول او بیا بسونه بندر ته روان شول.
بلخوا د ترکیې صدر اعظم احمد داوودوغلو چې نن په انقره کې د ترکیې پولیسو په 101 کلیزې په مراسمو کې خبرې کولې، د هیواد له پولیسو یې د هغو کډوالو سره د ښه چلند غوښتنه وکړه چې له یونان نه ترکیې ته راستانه کیږي.
زما غوښتنه له تاسو پولیسو څخه دا ده چې هغه کډوال چې ترکیه د ترحم او د رحمت غیږه بولي له هغه سره د خپل یو وطندار ورور په څیر چلند وکړي او د هغوی څخه د خپلو وګړو توپیر ونه کړي.
د یونان د لیسبوس نه د کډوالو بیرته لیږل د هغه جنجالي پلان عملي کیدل دي چې اروپا ته غیر قانوني مهاجرت له منځه وړي، خو د بشري حقونو د ډلو لخوا پرې ډیر انتقاد شوی. ترکی چارواکی وایي هغوی تمه لري چې نن به تر 1500 ډیر خلک له یونان ترکیې ته ورسیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د تحقیقي خبريالانو اتحادي تازه رپورت څرګندوي چې د نړۍ په برحالو او پخوانیو مشرانو کې 12 سنه په بهرنیو بانکونو کې پټ شتمنۍ لري او مالیه نه ورکوي. په دې کې د یادونې وړ برحال مشر ولادیمیر پوتین هم شامل دی. دغه معلومات د پاناما یو قانوني شرکت موساق فونسیکا د تحقیقي خبريالانو اتحادي ته د نوم د نه ښودلو په شرط په لاس ورکړي. پاموکي رپورت ته
د تحقیقي خبريالانو نړیوال اتحادیه په خپل راپورټ کې د یو شمیر هیوادونو د سیاستوالو، غټو تجارانو او نامتو کسانو د شتمنۍ په باب چې په بهرنیو بانکونو کې پټې اچولې دي معلومات خپور کړی دی. راپورټ وایي چې په دې برخه کې 1.15 میلیونه اسناد لاسته ورغلي دي. په دې برخه کې عامه خبره دا ده چې دا کارونه ښایي د مالیې نه د ژغورنې او مالی څارنې نه د خلاصون لپاره شوي وي.
دا یو ډیر ستر کاروبار دی چې موږ دلته ورته ګورو او کیدای شي د یو ستر صنعتي کمپنۍ په کچه وي کله یې چې د پیسو اندازې ته وکتل شي.
رابرټ پالمر د نړیوالو بانکونو او اداري فساد خلاف ادارې مبارز وایي یو شمیر به غیر قانوني نه وي، خو که چیرې دا خلک د غیر قانوني پیسو په قانوني کولو کې لاتاړ وي او یا له مالیې نه ځان ژغوري نو دا کارونه خامخا غیر قانوني دي. د تحقیقي خبريالانو نړیوال اتحادیه یا ICIJ په خپل راپورټ کې وایي نیوزیلند د هغو 21 هیوادونو په جمله کې شمیرل کیږي چې له مالیې نه د خوندي ساتلو لپاره مناسب ځای ګڼل کیږي. د نیوزیلند صدر اعظم جان کی نن د دوشنبه په ورځ د تحقیقي خبريالانو د نړیوال اتحادیه دغه خبر رد کړ چې وایي د ده هیواد د هغو کسانو لپاره چې له مالیې نه ځان بچ کوي ډیر مناسب ځای دی.
نیوزیلند له 1978 کال راهیسې د مالیه قوانین لري. نیوزیلند همدارنګه د نړیوالې اقتصادي همکارۍ او انکشاف د مؤسسې لخوا نه په 2013 کال کې د اړوندو مقرراتو ارزونه وکړله او هغوی نیوزیلند ته د پاک حساب او کتاب تصدیق ورکړ.
دغه لاسته راغلي اسناد څرګندوي چې په نړیواله کچه 130 ستر سیاستوال او چارواکي په دې کې شامل دي. د صدر اعظمانو په جمله کې د پاکستان صدر اعظم، د اوکراین او ارجنټاین ولسمشران او د سعودي عربستان باچا شامل دي. د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف کورنۍ له دې نه دفاع وکړله چې دوی ولې په بهرنیو بانکونو کې شتمنۍ لري. هغوی وایي چې په دې برخه کې کوم غیر قانوني کار نه دی کړی. راپورت همداراز وایي د روسیې ولسمشر او ملګرو یې په پټه $2 میلیارډ په بهرنیو بانکونو کې د 1980 کال نه را په دې خوا خوندي کړي دي. کرملین تر اوسه پورې په دې برخه کې څه نه دي ویلي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. مدني فلان وایي چې د نورو ستونزو تر څنګ شخصي تربګنیو او بدیو په ټولنې ډېر منفي تاثیر کړی. ځینې عالمان دا کار د اسلام له نظره ناروا عمل بولي. ابراهیم رحیمی پاک له رپورټ راکوي.
د پښتنو ترمنځ د خپلمنځي دښمنۍ پر بنسټ د یو بل وژل اوږد تاریخ لري. د وخت په تیریدو نه یوازې دا ټولنیزه ستونزه حل شوې نه ده، بلکې په ځینو مواردو کې د پخوا په پرتله لا ډېره بدرنګه بڼه خپله کړې. پوله پټۍ، نور جایدادونه، شتمني، د ماشومانو په سر لانجې، له ښځو سره تاوتریخوالي او حتی په زیاتره مواردو کې ډېر نور واړه مسایل د خپلمنځي دښمنیو اساسي لاملونه بلل کېږي. د خوست ولایتي شورا پخوانی رئیس سید کریم خاکسار چې ډېری وخت شخصي بدیو په هواري کې منډې ترلې وهي، د بېعلمۍ تر څنګ د پښتنو د وروسته پاتې کېدو یو عمده علت همدا ناوړه پدیده بولي.
بدی چې بدی شي هغه تر اخره پرې په مرګونو باندې لا نصر کی، په زړبدګي باندې لا نصر کی، د دې ختمول ډېر مشکل کار دی. شل کله په وتلي وي بیرته بیا مخکې ګټل وي، بیا بیرته خپل انتقام وخولي. نه اصلا اوس دغه د نوي بدی کچره کومه شوې ده، خو د زړې بدی علت اوس هم پته ده چې هغه نوي نوي بدی تازه کوي.
د خوست د مرکز اوسیدونکي ډاکټر ویصال شاو خدري کلم مخکې ل نږدې خپلوانو سره د وی وړې مسلې په سر د بدای په نتیجه کې خپل ورور او مقابل طرف د ترزوی له لاسه ورکړي. د ډاکټر ویصال دغه دښمنۍ د یو شمیر کسانو په منځګړیتوب دوی ورځې مخکې پای ته ورسېده. هغه خوشاله ښکارېده، خو پر هغه ستون زراته وغږېده چې د تیرو دریو کلونو په موده کې یې ګاله لیدي.
چېرته زود نه شوم تلله، کتلله لمبا کور کې مو ویتوی کار او طرف ته به تلنه زه مصالح وایم. دغسې کېدای شي د مقابل جانب دا رقم ته وي، نو په داسې رقم ته حالاتو کې مو ژوند کړلو چې مو نه غوښتل بعضې نږدې ملګري به وي چې مو به وخت ملاقات مو غوښتلو چې هغې سره زه ملاقات وکړم، مګر د دې شرایطو یواجې نه مو نه شول کړله چې زه هغې سره ملاقات وکړم. زه په خپله یو ډاکټر یم چون مینه خانه لرم، خو په مینه خانه کې مو داسې آرام وخت نه شو تېرولی. ذهني سکون مینه لرلو، ذهني سکون مې ټولې لو صبر کړی و.
د هغو کورنیو چې خپلمنځي دښمنۍ لري کره شمېر معلومول ستونزمن بریښي، خو ډېرې داسې سیمې شته چې کور په کور سره بدي لري. اوسیدونکي وایي چې دې اجتماعي ستونزې له ژونده ویستلې دي. دینی عالم علاءالدین بیا د اسلام له نظره د یادې موضوع په اړه داسې وایي:
د موږ په پښتنو کې، خاص کر په افغانستان کې، دا مشکل لرو چې کله یو کس جکسي د جانې مقابل نه یو کس مطلب قتل کی، نو هغه د مقتول کوم ورسه چې دی غره جګی د قاتل په ورسه کې خپل قاتل نه قتل کوي. پیغه قرآنی کې یو خسړی ګوري، مطلب چې هغه د سر سړی هغه قتل کوي. نو دا د اسلام د نظر به کل قطعا حرام دي.
په خو وختونو کې د شخصي بدای د حل یوازینې لاره چې په ترسکي به کسان وژل شي او په بدو کې د جنو ور کړو، خو د عامه په حوید زیاتې دوه په نتیجه کې دا کلتور تقریبا لمنځت للی. د مدني فعال محمد رسول عادل له نظره د یادې ستونزې مخنیوی په حوصله او صبر کولو ممکن دی، خو د بدی پای ته رسول بیا داسې منځګړو ته اړتیا لري چې په حل کې له پوره رښتینولۍ کار واخلي.
که دې داسې پور ورته کیښودل شي چې د مړې پیسې ورکړي، بیا هم په پښتنو کې یو ډول پیغور غوندې ده چې مړې په پیسو خرڅ کړو، خو که په یو ډول په جریمه یا په تاوان یا په بل څه زیان شکل ورکړل شي، نو خاړ خدا ده چې بیا د پښتنو په منځ کې هغه خبره چې پیندا کې د پریکنه نو ورسته یو کال 15 کال تر 500 کال پورې پیدا کیږي، هغه اړخ دی دی ورکیږي.
لا د ټولو سره د پښتنو ترمن د دښمنۍ په پاللو کې ځینی اصول چې دواړه غړې ورته درناوی لري، د خزو او ماشومانو نه وژل او له ناموسیس په کوي ځان ساتل دي، مګر راتلونکي له زخت زیات ستونزو سره مل وي.
د امریکا غ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2690 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
جمهور رئیس غنی ولسی جرګې ته د کورونیو چارو وزارت د پاره تاج محمد جاهد، د لوی سلام ولی د پاره محمد فرید حمیدی او د ستر محکمې د عالی شورا د غړیتوب د پاره محمد زمان سنگری معرفي کړی دی. د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال محمد سرور دانش ولسی جرګې ته د دغو نماندانو د اروپي جندولو پر وخت د وکیلانو څخه وغوښتل چې د افغانستان د قضایي او عدلي نظام د اصلاح دپاره دي دغو نماندانو ته رایه ورکړي. د ننګرهار د کوټ په ولسوالۍ کې د بی پلوټ الوتکې په برید کې د داعش شپږ غړي وژل شوي دي. سیمه ییز چارواکي وایي چې د داعش یو قومندان هم په وژل شویو کسانو کې شامل دی. د عراق په بېلابېلو برخو کې نن د دوشنبې په ورځ بمي چاودنې وسوې چې پکې لږ تر لږه څلیرویشت کسه وژل سول او د شپېتو شاوخوا ټپیان سول. په دې بریدونو کې څو بریده پر ملیشو او عراقي ځواکونو بندي شوي دي. تر اوسه پورې چا د دې بریدونو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو د اسلامي دولت ډله د عراق پر امنیتي ځواکونو باندې د غراز بریدونه کوي. پاکستان د لومړي وزیر نواز شریف کورنۍ د هیواد د باندې کمپنیو او جایدادونو دفاع کړې ده. وایي چې دوی هیڅ غیر قانوني کار نه دي کړی. د نواز شریف کورنۍ وروسته له هغه څخه دغه توضیحات ورکوي چې د موزاک فونیسکا حقوقي سازمان د پاناما پیپرز په نامه په میلیونو اسناد خپره کړي دي چې پکې د نړۍ د یو شمېر مشرانو د بانکي حسابونو په هکله معلومات هم درج دي. په دې اسنادو کې د نواز شریف د دوو زامنو او یوې لور په هکله معلومات راغلي دي چې په لندن کې جایدادونه او کمپنۍ لري. په هند کې په میلیونو کسان نن د اسام او لویدیځ بنګال په ایالتونو کې په انتخاباتو کې برخه اخلي چې نوي ایالتي حکومتونه وټاکي. په دې دوو ایالتونو کې انتخابات د څو انتخاباتو لومړی پړاو دی چې تر شپږ اونیو پورې به ادامه پیدا کړي. او د بشري حقوقو د څار سازمان وایي چې د سوریې حکومت خپل تعهدات پر ځای کړي نه دي چې بشري مرستې هغو معاصره سویو سیمو ته پرېږدي چې په لکاو زره خلک پکښې بند پاتې دي او بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. ته امریکا د غشنه لري قدمونو ماز زوریدونکو زموږ لومړی نیم ساعته پښتو خبری خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدله. په څولن شیبو کې به تاسو ته د دری لومړی نیم ساعته خبری خبرونه وړاندې سي. نیم ساعت وروسته به د خبرو اترو یا گفتگو د خبرونې په وړاندې کولو سره تاسو په خدمت کې یو. تر بیا په پاک الله سپارم. ټول روغ جوړ او سرلوړي اوسئ.